مننه همین سپتا سو هم ستړي مشه. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې د دولت د سولې مرکچی پلاوی وایي دوی خپل بحثونه له مقدمه ورها خوا پر اړینو مسایلو ورټول کړي. دوی ادعا کوي چې طالبان سولې ته تلوار نه لري. یو شمیر افغانان له دولت غواړي چې د کورونا واکسین په عادلانه ډول وویشي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. مخکې له دې چې دا او نور راپورونه درته خبرو کړو، پام وکړئ د سات خبرونو ته. د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي طالبان د سولې خبرې ټکنۍ پر مخ بیایي. د غلام خان بندر له لارې تاجکستان ته لومړنۍ محموله ترانزیت شوه او د ارمنستان صدر اعظم وایي چاته د کودتا اجازه نه ورکوي. بشپړ خبرونه. د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی وایي په قطر کې د سولې په خبرو کې ځنډ شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوری یعنی طالبان د جګړې کې د سولې اراده لري. نادر نادری په هغه مرکه کې چې تیره شپه له ملي ټلویزیون خبره شوه وویل
اوس دا دومره وخت ګورو او پرمختګ نسته په اصلي مسایلو باندې، نو دا شک پیدا کیږي چې واقعا اخوا په جنگ باندې اراده لري او که په سولې.
خاغلی نادری وویل چې د دولت پلاوی بحث وکړي چې پر روانو مذاکرو کې تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت بحث وکړي، ځکه د په خبره اوربند او په افغانستان کې د جګړې بندیدل د اکثرو افغانانو غوښتنه ده. په قطر کې د طالبانو او افغان دولت مذاکره کوونکو هیاتونو د تماس دلو تر یوې میاشتې ځان وروسته تیره دوشنبه په خپلو کې سره غونډه وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمېدو ټینګار کړی. د جمهور ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر غنی پرون مازدیګر په ارګ کې د سولې ایمار، دولت جوړونې او بازار جوړونې په نوم ملي بحث کې ویلي چې اساسي غوښتنه په افغانستان کې د څلوېښت کلن تاوتریخوالي ختمېدل دي. ولسمشر غنی ویلي چې سوله یوه هیله نه بلکې یو هدف دی چې د تحقق لپاره یې د لارې نقشه موجوده ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته د غلام خان بندر لاره د پاکستان د صادراتي مالونو د لمړۍ بستې د لیک خبر ورکړ. دغه وزارت پرون پنځشنبه په اعلامیه کې ویل په دغه مالونو کې ډېر ټونه سبزیجات د غلام خان بندر د لارې افغانستان ته راوړل شوی، بیا د کندز ولایت له شیرخان بندره تاجکستان ته لیږدول شوی دي. په اعلامیه کې راغلي د خوست غلام خان بندر په وروستیو کې د تجارتي او ترانزیټي مالونو پر مخ پرانستل شو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دغه بندر د پرانستل کېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې د تورخم بندر ترڅنګ غلام خان بندر د تجارتي مالونو د لیک درالیک د ودې لپاره ښه زمینه برابروي. د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبي کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمریناتي کمپ پیل کړی دی. د زیمبابوې یو خبري ویب سایټ پرون راپور ورکړی چې متحده عربی اماراتو ته د زیمبابوې ټیم له رسیدو سره سم د لوبغاړو د کورونا ټیسټونه هم شوي. په پام کې ده د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان په کوربتوب دوه ټیسټ لوبې او درې شل اوره مسابقې وکړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه را روانه سې شنبه د مارچ پر دویمه پیلېږي او لومړی شل اوره مسابقه به د مارچ پر ولسمه وشي. د افغانستان د ټیم تکړه لوبغاړی راشد خان به د ګوتې د ټپ له کبله په لومړی ټیسټ لوبه کې برخه وانخلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د ارمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې به هیڅوک پوځي کودتا ته اجازه ورنکړي. نیکول پاشینیان پرون پنځشنبه د پلازمینې روان په جمهوري میدان کې د خپلو نږدې شل زره پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې دا څرګندونې وکړې.
ځینې کسان غواړي چې پوځ په غیر قانوني پروسو کې دخیل شي. دا د کودتا یوه هڅه ده. په ارمنستان کې به خلک پوځي کودتا ته اجازه ورنکړي.
د ارمنستان صدر اعظم پرون تر هغه څو وروسته چې د پوځي کودتا هڅه وبلله دا څرګندونې وکړې. تر دې مخکې د پوځ د چارواکو یوې ډلې په یو لیک کې د صدر اعظم نیکول پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې وه. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د موتروسکایا تشینا په نوم د مسکو له بدنام توقیف ځایه لیږدول شوی دی. د ناوالنی مدافع وکیل وادیم کوبزیف پرون د نورو جزئیاتو ورکولو پراته په ټویټر کې دا اعلان کړی دی. د کرملین منتقد 44 کلن ناولنی وروسته له هغه د جنوري پر 19 دغه بدنام توقف ځای ته اچول شوی و چې یو قاضي په بیړه ترتیب شوی محاکمه کې د 150 ورځو لپاره په توقف کې د ناولنی د ساتلو حکم ورکړ. ناولنی له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یو هوایی ډګر کې ونیول شو. دای تر مسمومېدو وروسته چې ملامتي پر ولسمشر ولادیمیر پوتین اچوي جرمني ته د درملنې لپاره ولېږدول شو. کرملین د مسمومولو په قضیه کې خپل دخالت رد کړی دی. او روسیا وایي په سایبیریا کې یو زندان ته نامعلوم شمیر ساتونکو په اړه څېړنې پیل کړي دي. د روسیې د جزایي خدماتو فدرال ادارې دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په دې زندان کې د بندیانو د شکنجې سخت راپورونه خپاره شول. دغه ادارې پرون پنجشنبه وویل د لاسو هغو بندیانو په اړه یې هم څېړنې پیل کړي چې د ادعاو له مخې دوی بل زندانی طاهر باقیوف شکنجه کړی دی. د دې ادارې په خبره پنجشنبه د شکنجو دغه موارد چې قومي انګیزه لري تایید ته اړتیا لري. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د دولت مرکچی پلاوی خپل منځیو بحثونو کې د پرمختګ خبره کوي خو وایي طالبان سولې ته بیړه نه لري.
مشتا اولیت هم داده چه دا جنگ و دریگی متاسفن اغا تلوار چی مجل رو مقابل جانب تروسو پوری اغا تلوار زن سره ندیر اولی.
دا زرغون خوست دو دیز میلی تمو بیایو
مول با کوشش با اغا نیالگی چی مشکیش دو اغا چی با هم سو شنی هم خدا دی شروالی وزیفه دا.
هلمان که یوی میرمنی سلگونا نورو تا دا کار زمینه برابره کرده. د ایران سرسخت سیال اسرائیل او بحرین د ایران پر اټومي خبرو بحث کړی. دویم نیمایي اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او کور کلی ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغان دولت د مذاکراتي هیئت یو غړی وایي دغه ټیم خپل بحثونه له مقدمې ورهاخوا پر جدي مسایلو ورټول کړي خو د طالبانو لوری د مذاکرو د ځنډ سبب شوی دی. نادر نادری بیګا له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دولت مذاکراتي هیئت به پر راروانو بحثونو کې د اوربان پر ټینګښت تمرکز وکړي. بلخوا په قطر کې د دولت د مذاکراتي پلاوي یو غړی ویلي چې تمه لري روان بحثونه جدي وسی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې ویلي چې په خبرو کې ځنډ طبیعي دی. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د دولت د مذاکراتي هیئت یو غړی وایي هغه بیړه چې د مذاکرو لپاره یې د دولت هیئت لري د دوی په مقابل لوري کې هغه لیوالتیا نه تر سترګو کیږي. نادر نادری په کابل کې له ملي ټلویزیون څخه په هغه مرکه کې چې تیر شپه خبره سو وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې مذاکراتي هیئت د مقدمې ته وتلې دي. ډېر وخت دی چې ورسره وتلې دي. موږ د اولیت هم داده چې د جنگ ودرېږي نو متاسفانه هغه تلوار چې موږ لرو مقابل جانب تر اوسه پورې هغه تلوار ځان سره نه دی راولي او موږ هیله کوو او امیدواره یو چې او دین وروسته مجالس
معنادارې. شغلی ندری چې بیرته قطر ته روان دی وویل چې وسلول طالبان غشتنه لري چې نور بندیانی هم خوشی سي. خود دې په باور دا غشتنه داسې وخت کې کیږي چې د طالبانو د تسبندې 15000 بندیانو خوشی کېدل په افغانستان کې د رواني جګړې د بندیدو سبب نسول. د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیئتونو ترمنځ مذاکرې د 3 سپتمبر میاشتې پر 12 پیل شوې چې تر 3 میاشتو وروسته په دغو مذاکرو کې د 40 ورځو لپاره وخت فراغله. د مذاکرو دویم پړاو د جنوري میاشتې لومړیو پیل شوې چې په دې پړاو کې د سولې خبرې ټکنۍ او ورو مختځي. د طالبان یو ویان ذبیح الله مجاهد وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مذاکرو پر مهال د وقفې راتلل عادي خبره او د مذاکرو یوه تقاضا بللې وه. د مذاکرو د دویم پړاو له پایل سره جوخت د طالبانو یو هیئت روسیې او بلې ایران ته سفرونه وکړل چې د مسالې د افغانستان د حکومت انتقاد وپاراوه او طالبان تورن کړل چې د سولې مذاکرو ته جدیت نشي. تر دې مخکې د مذاکرو د شل ورځنی وقفې پر مهال د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیات پاکستان ته هم سفر کړی و. نادر نادری وویل چې د طالبانو په دغو سفرونو کې وضاحت نه ښکاري چې دوی هلته څه وویل او دوی ته څه وویل سول.
ورباندې اتهام شته دوی مثلا چې زی سفر ته یا مثلا پاکستان ته تللی یا نور ځایو ته تللی و، هغه ویډیوګانې چې نشر شوې ده، هغه مجلسونه چې شوې ده، شفافیت نشته چې په دغه مجلسو کې څه بحث شوې ده. اتهامونه شته، دوی باید اتهامات سپین کړي.
وروسته له هغې چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي هیئتونو د تماس ډلو تیره دوشنبه په خپلو کې غونډه وکړه، د مذاکرو د دوام په اړه یې هیلې وغوړولې. په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیئت غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې روان بحثونه جدي وي.
در روزهای آینده در مورد
پر روان ورځو کې به بحثونه د ایجنډا پر تدوین او دا چې پر کومو مواردو باید لمړی خبرې وسی متمرکز وي. موږ منیو چې بحثونه جدي وي، له هغو مواردو پیل سي چې د خلکو پر ژوند اغیز لري. د امنیت او اوربن موضوع مهمه ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د هیئت د وړاندیز په لومړیتوبونو کې مطرح شوی ده.
تر اوسه د طالبانو هیئت د حکومت او عامو افغانانو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې د دایمي اوربن ټینګښت ته غاړه نه دی ایښې، خو مخکې ویلي و چې پر دې موضوع به د مذاکرو په جریان کې خبرې کیږي. د افغانستان د سولې پر موضوع پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر پر روسیه او د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی په پاکستان کې له ځینو الورتبه چارواکو او بنسټونو سره خبرې کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د هند 15 لک دوزه کرونا ضد واکسین څخه 10 زره دولتي چارواکو ته ځانګړي شوي. مخکې ویل شوي و چې دا واکسین به امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیا پالانو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکول کیږي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د راپور ته.
په داسې حال کې چې د نړۍ کم شمیر هیوادونه د کورونا وایرس د له منځه وړلو لپاره د دې وایرس ضد واکسین په تطبیق بوخت دي، افغانستان هم له دې کاروانه شاته نه دی پاتې. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې وه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو او خبریالانو ته پیچکاري کیږي، خو اوس دا وزارت وایي چې په دغه کټګوري کې دولتي چارواکي هم شامل دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 10 زره دوزه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی شوی.
بسر محدود
مګ یو اندازه واکسین دولتي چارواکو ته ځانګړی کړی چې شمیري شاوخوا 10 زره دوزو ته رسیږي چې ډیر ژر به تطبیق شي.
دوز واکسین مونږ ته دی خاط شو
لوبلي خوازنی هوادوال د دې واکسین د عادلانه ویش غوښتنه کوي. عارف چې کورونا ناروغي تیر کړي وای لومړی ته باید مظلوم خلکو ته ورکړل شي،
ته متوازنه و ویشل شي، دا سنسي چې کسانو ته ورکړل شي چې هغه د زیاتو امکاناتو خاوندان دي. لکه مخکې چې کورونا د ویروس پر اتک سره افغانستان ته زیات کسانو ستونزې درلودلې چې د اکسیجن د سکاوي زورواکانو په اختیار کې وي، غریب خلکو ته نه رسیدلې. متوازن ډول ته دی په واقعي ډول د افغانستان پر ټولو وګړو هر چاته چرسي اولیت پنځي سي هغه کسان چې واقعي ضرورت لري باید وویشل.
هلال بیا لري یو پروتو سیمو کې د واکسین د ویش غوښتنه کوي.
لمړی د هغه لري او لري ساحې چې د خار او د آبادو نه لري خلک پراته دي، خوار غریب خلک پراته دي، اول باید د هغوی نه شروع شي. ځکه چې د سي منطقې موږ په وطن کې شته دي چې بيخي صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او روزمره د وایرس هغوی نه قرباني اخلي. غټو کسانو ته او زورواکو ته دا تطبیقیږي، دا کومه ګټه هم نه لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا دې اندېښنو ته په ځواب کې ویل مرسته شوي 1500 دوزه واکسین څخه 1100 دوزه روغتیا پالانو ته، 1600 امنیتي ځواکونو ته او پاتې نورې خبریالانو ته ځانګړي شوي. دا وزارت ټینګار کوي چې په دې پروسه کې به چاته د فساد اجازه ورنه کړي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې د هیواد شاوخوا 80% نفوس ته واکسین واخیستل شو په دوم پړاو کې ورته پچکاري شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي وکړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د خوست د سلګونه اوسیدونکو او ځوانانو په ګډون د خوست ښار د ځوانانو پر تفریحي غونډۍ د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کینولو اشر او کلتوري میله پیل شوه. د خوست ښاروالۍ لخوا د نیالګیو د کینولو په دې درې ورځنۍ میله کې د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا کنسرټونه او د ښاریانو لخوا بنډارونه او اتڼونه وشول. تفصیل یې د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ د خوست ښار د ځوانانو په تفریحي غونډۍ کې د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو درې ورځنۍ اشر او هنري میله د خلکو او ځوانانو په پراخ ګډون سره پیل شوه. که څه هم په تیرو کلونو کې د مسؤولو ادارو د ناکامۍ له کبله ډیری نوي لګول شوي نیالګي وچ شوي او یا استل شوي دي، خو د تیرو ژمنو په شان بیا هم چارواکي وایي چې په دې غونډۍ کې د زرګونو نویو نیالګیو د کینولو د هغې د ساتنې او اوبولو لپاره چمتووالی نیولی دی. خوست والي تورن جنرال محمد کټوازی ازادۍ راډیو ته وویل
دا جشن څو کاله کېږي د زرغون خوست په نامه مشهور شوی ده او موږ تاسې نن لمانځو. تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کېږدو هغه پسې اوبه هم کړو. شنی هم خدای د ښاروالۍ وظیفه ده. په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس صاحب جمهور نظر و چې دا غونډۍ به شنه شي داتې ورکړی و څو کاله مخکې.
چارواکی وای په خار کې ځوانانو تفریحي غونډې چې سګنی پسرلی کې شنه کول په پلان کې دي، په دې ځای کې به د هیواد په کچه د تفریح او ساتیرې لپاره یو مجهز او نمونوي پارک جوړ شي. خوست ښاروال روشان نوید ویل د ځوانانو د دې پارک لپاره چې 240 جریبه مساحت لري د وی معیاري او خې نقشې په ډیزاین باندې کار کوي.
حدود 240 جریبه زمکه ده. دې باندې ما خپل شخصا بن حز یو شهرساز مهندس کار شروع کړی ده. وړم چې دغه هه پلازمینه او جلالت ماب رئیس جمهور او لوی رئیس دې ورګنای محل سره هم شریک ما ترڅو کولی شو دلته یو خلل اندسکیپ چې زه خپل وړم دغه ډیزاین کما او په مهنګي د نور ورګنونو سره او دلته یو ډیر نمونه یو خاصه پارک جوړ کړو او مختلف نور هم سہولتونه دلته فراهم شي. حتی د موږ خویان د لپاره سہولتونه فراهم شي.
په ورسته یو کلونو کې د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې د ځوانانو او ځای خلکو لخوا په ډله ایزه توګه د نیالګیو کینول دود شوي او یو برخه نیالګي ثمر ته پر رسیدو دي. مدني فعال سمیعالال مروایی اوس په ورسوالۍ او لرو پرتو سیمو کې هم د نیالګیو د کینولو اشرونه دود شوي دي. د زرغون خوست د نیالګیو د کینولو او هنري میلې د پیل لپاره د ځوانانو په تفریحي غونډۍ باندې د ځوانانو او خلکو راټولېدنه همدارنګه د موسیقۍ د پروګرام تابیا هم شوي وه. په دې پروګرام کې د سندرغاړو له ولسي او حماسي سندرو سره خوسته یوجنی او اتنونه او خوشاله وکړي.
د خوست له دودیز میلې ورزو غزنی ته هم په همدې اړه هلته هم یو راپور اوریدلی شي. په غزنی کې بزګران د میولرونکو نیالګیو د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. دوی وایي تیر کال هم یو څه ورکړل شوي و خو دا چې پر وخت نه و نو ډېرې وچ شول. دا ځل دهقانان غواړي چې نیالګي پر وخت ورکړل شي څو ښه پایله ورکړي. همکار مو د غزنی کروندو ته تللی له بزګرانو سره خبرې کړي او دا راپور راستولی.
دا غزنی ښار جنوب لور ته په 4 کیلومتره واټن د سپندې په کلی کې په یو موسمي خزان وهلي باغ کې مرغۍ دا ونو پر شاخونو ناستې دي. خو میرزمان په دغه باغ کې په اوبو لګولو بوختی. دای تقریبا 10 کلن دی. میرزمان وایي کال په کال نوي دود سوي میوه لرونکي نیالګي لګوي خو تیر کال یې چندان خوند نه و ځکه چې زراعت ریاست بزګرانو ته پر وخت نیالګي نه و ورکړي.
که د حمل میاشتې چې تیره شي بیا د ځمکه په دې خطر آمدنی چې هغه وخت پې تېري نو په هر شي باندې چې وخت تېر شي طبیعي خبره ده چې بیا دا خو زراعتي برخه د زراعت کې کم او فصل یې کم او بوټي چې په خپل وخت کې نه نیول شي نو هغه بیا ښه فصل نه ورکوي.
د غزني خوږیانو ولسوالۍ محمدین زراعت ریاست ته د نیالګیو د ترلاسه کولو په مخه راغلی دی. دی وایي زراعت ریاست تر خپله وسه مرسته کړې ده خو بیا هم د نیالګیو په برخه کې تر یوې اندازې ناغېړې کوي. محمدین هم د تیر کال خبره کوي چې ګویا نیالګي پر وخت نه دي ورکول سوي.
تیر کال هم نیالګي راکړې و خو نیالګي له وخت نه وخت راکړل هغه نیالګي وچ شول او هېڅ دا چې له نیالګي شنه نه شو بلکې د موږ خواري ورسره په اوبو لاغوسوه. زما هیله دا ده د زراعت ریاست باید موږ ته پر وخت نیالګي راکړي ترڅو په وخت وکړو. د یوې خوا هم اقتصاد ورسره وغوړېږي، له بلې خوا به زموږ نیالګي راشنه شي.
د غزنی ریاست چارواکي هم مني چې دغه نیالګي پر وخت نه ورکول کېږي. په کرنې ریاست کې د باغداري د څانګې مسؤل زکریا هوتک وایي
تر هغه ته د موږ پلان د مرکز نه راځي، پلان مو منظوریږي او موږ ته هدایت راکول کېږي چې دغه نیالګي په دغه ولسوالیو کې په مرکز او مختلفو بخشو کې توزیع کړي. نو موږ ته تر اوسه پلان راځي او تر اوسه دغه نیال موږ ته خریداري کېږي او د موږ د کرنې ریاست په اختیار کې راکول کېږي. متاسفانه لږ ناوخته کېږي، خو موږ ته په تلاش کوو، کوشش کوو چې په وخت او زمان سره د نیالګي دهقانانو ته.
د غزنی ډیری اوسیدونکو په دغه ولایت کې په کرکیله بوختې د انګورو، مڼو، زردالو، ځمکني توتانو، زعفران، آلوبخارا او ځینو نورو شیانو ترڅنګ غنم، جوار، خټکی، هندواڼې او بادرنګ د غزنی مهم پیداوار ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
هلمند کې یوې میرمنې سلګونه نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. نسیمه اسحقزی د هلمند ولایت اوسیدونکې ده. هغه توانېدلې چې شاوخوا 300 میرمنې په کار وګماري. همکار مو د میرمن نسیمې کارځای ته ورغلی او دا راپور راستولی.
دا په جګړه ځپلې هلمند کې د چپلی او کالی جوړولو یو کارځای دی. دلته د پام وړ ټکی دا دی چې د دې کارخانې ټولې کارکوونکې ښځې دي. د هلمند په څیر دوجیزه ټولنه کې چې ډېرې ښځې پکښي له کوره بهر د کار کولو اجازه نه لري، دا د ښځو د کار په برخه کې مهم پرمختګ ګڼل کېږي. په دې مرکز کې جامې، څپلۍ، وړې غالۍ او افغاني کالي جوړېږي. د دې کارځای مشره نسیمه اسحقزی ده. هغه چې خپله هم د هلمند دوای دغه مرکز یې پوره یو کال وړاندې فعال کړی او دا مهال سلګونه میرمنې پکښې کې هم زده کړې کوي او هم د کار په مقابل کې عاید ترلاسه کوي.
درې سوه ښځې دي، کونډې وې، سرپرستې ښځې دي چې دلته کار کوي، په څلور برخو کې کار کوي. هرات، کابل دا ځایو ته موږ ناستو چې هلته موږ هلته دوکانونه هلته لري، موږ چې پلوري او هغه پیسې چې موږ ترلاسه کړو بېرته په همدغه کونډې ښځې باندې سره.
نسیمه اسحقزی وایي د دې مرکز څخه یې هدف بې سرپرسته او بېکاره ښځو ته د کار زمینې برابرول دي او د هلمند د ښځو کاري وړتیا نړیوالو او خلکو ته ښوول دي. اسحقزی وایي هلمندۍ میرمنې د کار کولو په برخه کې زیات مهارتونه لري او د دې په لاس جوړې سوي څپلۍ، جامې او وړې غالۍ ښه کیفیت او ښایسته ډیزاینونه لري، نو ځکه پیرودونکي زیات دي. یو شمیر هغه میرمنې چې په یاد مرکز کې کار کوي له خپله کاره خوش ښکاري. مروه د دې مرکزی یوه کارکوونکې ده.
ولې نه، دا چې موږ ته دا کوم مرچ راکول کېږي هم خپل کور مصرف برابرولی سم، هم خپل مصرف کولی سم، ډېره خوشحاله مې دا کار.
حسینه د دې مرکز بله کارکوونکې ده چې وایي دلته یې کار کولو ژوند بدل کړی دی.
زما په ژوند کې ډېر بدلون راغلی دی، که نور نه یې خپل د اولاد پوشاک، خوراک، هر څه د دغه ځای سره برابرولی
دا. په هلمند کې ښځو ته د کاري زمینې د برابرولو په برخه کې لومړی داسې ګام دی چې خپله د یوې ښځې لخوا د نورو ښځو د لاسنیوي او مرستې لپاره اخیستل کېږي. نسیمه اسحقزی وایي که چیرې ورسره حکومت مرسته او همکاري وکړي نو کولی سي زرګونه هلمندۍ میرمنې په کار بوختې کړي چې ورسره به دې ولایت کې د بېوزلۍ او فقر کچه هم راټیټه سي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼه د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، اجمل ان د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
داسې مهال چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو په ایستلو غور کوي، دا هیواد په تیرو شل کلونو کې له تر ټولو تیاره وضعیت سره مخ دی. دا د نېشنل ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی. له متحده عربي اماراتو خبرېدونکي د انګلیسي ژبې ورځپاڼې په لیکنه کې ویلي، کابل کې هدفي وژنې او چاودنې نږدې هر ورځ پیښیږي، او په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر یو ځنډ وروسته د دوشنبې په ورځ بیرته پیل شوي، په ولایتونو کې هم جګړې دوام لري. ورځپاڼې زیاتوي، د می په میاشت کې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو د ضرب الاجل په رانږدې کېدو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د افغان ځواکونو چې تر ډیره د امریکا په ملاتړ تکیه دي، وضعیت به څنګه کیږي. ورځپاڼه وروستیو بریدونه او د راتلونکي په اړه شته بې باوریو ته په اشارې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د رئیس شهرزاد اکبر له خولې لیکي، دا د 2001 کال راهیسې تر ټولو تیار شوي دي. نېشنل ورځپاڼه زیاتوي، تر اوسه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه پریکړه نه ده شوې، خو د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه که څه هم د اوږدې مودې لپاره کافي تجهیز شوي نه دي، د دې هیواد په راتلونکي ارامۍ کې به پریکنده رول لري. ورځپاڼه د دفاع وزارت د لومړي مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل له خولې وایي، د جګړې راتلونکي فصل ته د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په زیاتېدو چمتووالی نیول شوی. نوموړي ویلي چې د هیواد هېڅ سیمه به د حکومت له لاسه ونه وسي. د زیمبابوین مشهور ویبپاڼه چې د دې هیواد د اونیزو مطالب خپروي په یوه لیکنه کې وایي، د زیمبابوې د کرکټ ټیم په راتلونکي میاشت کې د افغانستان د ټیم په وړاندې سیالیو ته د چمتو کېدو لپاره په ابوظبي کې تمریناتي کمپ پیل کړی. د لیکنې په وینا، د کرونا له معایناتو وروسته څرګنده شوې چې د زیمبابوې د ټیم هیڅ لوبغاړی په کرونا اخته نه دی. د افغانستان او زیمبابوې ټیمونه په دې سیالیو کې دوه ټیسټ لوبې او درې شل اوریزې لوبې په مخ کې لري. د افغانستان د کرکټ بورډ روایان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي، افغان کرکټ ټیم د دې لوبو لپاره بشپړ چمتووالی لري. خبرونه لیکي پریکړه شوې وه چې د لوبو دا لړۍ د تیر جنوري په میاشت کې په عمان کې ترسره شوې وی، خو د افغانستان کرکټ بورډ د فبروري په میاشت کې تایید کړه چې دا لوبې به په متحده عربي اماراتو کې وشي. ټاکل شوی لومړنی ټیسټ لوبه به د مارچ په دویمه نیټه یا د سه شنبې په ورځ ترسره شي. د کرکټر خبرونه بیا لیکلي چې د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان چې د پاکستان سوپر لیګ سیالیو کې ګوته ټپي شوي، به د زیمبابوې په وړاندې په لومړنۍ ټیسټ لوبه کې ګډون ونه کړي.
د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو د ایران پر اټومي مذاکرو خبرې کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ 2013 کال کې له دې تړون ووته، خو اوس ولسمشر جو بایدن هڅه کوي چې امریکا بیرته دې تړون کې ښکېل کړي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور.
د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې بحث وکړ. اسوسییټډ پریس خبري اجنس د بحرین د دولتي اجنس په حواله دا راپور ورکړی دی. دا اصل کې د چید راپورونو لمخې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت هڅه کوي چې په 2015 د کال کې د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی موافقه بیرته برحاله کړي. د بحرین ولی عهد او صدر اعظم سلمان بن حمد ال خلیفه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په پرونی ټلیفوني تماس کې د سیمې د امن او ثبات لپاره د ایران پر اټومي پروګرام په باسون کې د سیمې د هیوادونو ګډون مهم وباله. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اوسني ولسمشر جو بایدن ادارې روانې میاشت اعلان کړی چې هڅه کوي د ایران پر اټومي پروګرام باسونو ته ستنه سي، د بحرین د صدراعظم او ولی عهد څرګندونې د خلیج د یوه عربي هیواد لومړی عکس العمل ګڼل کیږي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ درې کاله مخکې د ایران له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیرته لګولو اعلان کړی و. هغه وخت له دې تړون څخه د واشنگټن وتل د اسرائیل او د خلیج د ځینو هیوادونو له هرکلی سره مخامخ سی وو. د خلیج هیوادونو او اسرائیل پر اټومي موضوع په مخکنیو ورټولو مذاکرو کې دخیل نه وو، او د ایران پر اهدافو شکونه درلودل. دوی یوازې ویلي وو دوی په هغه صورت کې د کومې موافقې ملاتړ کوي چې د راکټي پروګرام په ګډون د ایران اټومي فعالیتونه محدود سي، او دغه هیواد په منځني ختیځ کې د افراطي او ملیشه ډلو له ملاتړه لاس واخلي. یو عمده دلیل چې ټرمپ له هغه تړون څخه ووت همدا موضوع ګڼل کیږي. هغه ویلي وو چې په اټومي تړون کې دغو مسایلو ته پام نه دی سوی. د بحرین صدر اعظم او ولی عهد په پرونی ټلیفوني مکالمه کې د نورو جزئیاتو لور کولو پرته غوښتنه کړې چې له ایران سره پر اټومي موضوع په هر ډول مذاکرو کې باید نور پراخ موضوعات هم شامل کړي سي. د بحرین او اسرائیل صدر اعظمانو په روغتیایی او نورو برخو کې پر ګډه پانګونه او همکاري هم خبري کړې دي. اسرائیل د تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې له بحرین او متحده عرب اماراتو سره د ډیپلوماټیک اړیکو د بیا اعادې موافقې لاسلیک کړې. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله دغه موافقې د منځني ختیځ څرګندوي کوي چې د ایران په اړه ګډو اندیښنو، تجارتي فرصتونو او د فلسطین مسالې ته هم پکې کتنه سوې ده.
آزادی رادیو لوونه ترو
سموخه آزادی رادیو نوري په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې په مخړه د خبرونو لنډیسته. د دولت مذاکراتي پلاوی وای چې په قطر کې د سولې په خبرو کې ځان شکونه ولاړوي چې آیا مقابل لوري یا طالبان د جګړې کې د سولې اراده لري. دا خبرې د دې پلاوی غړي نادر نادری کړې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په هیواد کې د تاوتریخوالي پر ختمېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت تاجکستان ته د غلام خان بندر لاره د پاکستان د صادراتي مالونو د لمرنۍ بستې د لیکت خبر ورکړی. دغه مالونو کې ډیر ستونه سبزیجات وو چې د غلام خان بندر للارې افغانستان ته راوړل شول او بیا د کندز ولایت د شیرخان بندر للارې تاجکستان ته ولېږدول شول. د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په ابوظبي کې د افغانستان په وړاندې د چمتووالي لپاره تمرینات پیل کړي دي. په پام کې دا د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان په کوربتوب دوه ټیسټ لوبې او درې شل اوره مسابقې وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي د سوریې په ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلاوه ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي دي. پینټاګون پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا هوایی گزارونه د هغو راکټي بریدونو په ځواب کې شوي چې روانه میاشت په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې وشول. د ارمنستان صدر اعظم وایي د په دغه هیواد کې به هیڅوک فوجي کودتا ته اجازه ورنکړي. او د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د متروسکایا تشینیا په نوم د مسکو له بدنام توقف ځای نه انتقال شو. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورید. افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي استاد ګل زمان ته د پښتو موسیقۍ د بابا او بل سندرغاړي صفدر توکلی ته د سلطان دمبورا لقبونه ورکړل. تفصیل په دې راپور کې.
گلزمان او صفدر توکلی د افغانستان د موسیقۍ نموتی چیري چې خلک یې له غږونو او هنر سره ځانګړې مینه لري. گلزمان درې اتیا کاله وړاندې د خوست په چینو کلي کې زیږیدلی. په اوو کلنۍ کې یې له موسیقۍ سره مینه پیدا سوه. په لومړیو کې یې دریا وهله. په کور او کلي کې به یې سندرې ویلې د خلکو ترمنځ او په دې برخه کې یې د استادي لقب وګاټه. دی له تیرو 500 کلونو راهیسې سندرې وایي. حقیقت چې په هزارگی سنتی موسیقی کې بی بدیل ده.
اگر از بومیان و قنداریم همگی پک براریم و یا از کابل و بلخ و تخاریم همگی پک براریم همگی پک براریم.
لنی می پیدی رهیسی ده دنبوری لطر سرگوت اشنادی. پا دی علیه لزیاد تمرکز روستا ده سلطان دنبوره لقب خپل کرد. صفدر توکلی
لومړی کس وم چې په ډېرو ستونزو سره په هغه وخت کې مې د دنبورې د زده کولو تمرین کاوه. ګواښل کېدم، سپکاوی راته کېد. دنبوره د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ وه. هېچا د دنبورې نوم نه شو اخیستلی. د هزاره جاتو په سیمه کې مې هغه وخت مقاومت وکړ. دنبوره مې له لاسه ورنه کړه. بالاخره زموږ خبره تر راډیو ولاړه. د راډیو له لارې مې کار ته دوام ورکړ.
صفدر توکلی په 1940 مریض کال کې په بامیان ولایت کې زیږیدلی. 14 کلنو چې له موسیقي سره یې مینه پیدا سوه. همزولو ته به یې موسیقي زمزمه کوله. د 1946 څلوېښتم کال چې د 26 کلنو په لومړي ځل یې راډیو افغانستان کې هزارګۍ موسیقي وکړه. نوموړی اوس له 400 زیاتې سندرې لري. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چهار شنبې په ورځ په یوه ناسته کې استاد ګلزمان ته د پښتو موسیقي د بابا صفدر توکلی ته د سلطان دمبوري لقبونه ورکړل. دغه شانیت وزارت په همدې ورځ له پخوانیو سندرغاړو او هنرمندانو د ملاتړ په موخه سندرغاړي ظاهر بختری، ستار غږونکی عبدالمجید، رباب غږونکی حیات الله عبدالی، سندرغاړي عبدالقیوم ناسه، رباب غږونکی سردار محمد تبلغ غږونکی سمنګل او سندرغاړي تلا محمد تخاری ته د استادۍ لقبونه ورکړل. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
اطلاعات او فرهنګ وزارت استاد ګلزمان او استاد صفدر توکلی ته د موسیقي په برخه کې، استاد ګلزمان ته د پښتو د موسیقي د بابا او صفدر توکلی ته د دمبوري د سلطان لقب ورکړ.
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال شوای شرق ازادي راډیو ته وویل هغو هنرمندانو ته چې د استادی لقبونه ورکړل سوي، دوی خپلې د موسیقي آلې چې 50 کاله یې غږول یې ملي موزیم ته سپارل یې او هلته ورته ځانګړی ځای په پام کې نیول سوی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زموږ د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام. د نیم نړۍ خبرونه ته خره خلاصت. د دې غونې د خبرونه موضوع مو دا ده چې ولې نارینه په شخړو کې د یو بل خزو ته خنځل کوي. په افغانستان کې ډیر شمیر داسې نارینه شته چې کله له یو بل سره شخړه وکي نو بیا د یو بل خزي خنځي. دا دود بیا په هغو لرو پرتو سیمو کې لا زیات دی چې خزي د نارینه او په شخړو خبري نه وي. خو دغه نارینه ولې په خپل منځي شخړه کې د کور میرمن په خنځلو کې یادوي؟
خزه همیشه خصن په شخړو کې او په جګړو کې قرباني کې واقع شوې ده.
د خزو خنځل څه معنی لري؟ آیا دا په دې معنا ده چې نارینه ځانونه د خزو څښتن ګڼي؟
کنځم ته ما ته څوک کې زه مجبور یم چې ورته کوم چې سره ته مثلا خزو ته
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د ناوړه عادتونو او دودونو مخه ونیول شي؟
یوازینی لار عامه پوهاوی دی. عامه پوهاوی په جماعتونو کې د دینی علماو له خوا
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې خزي په غږ پیلېږي.
پښتنو کې دا رواج دی، زه چې د خلکو کې را واده شوې ما دا لیور مې چې میړه سره په جنگ شي بیا ما ورته یادی کنځا کوي، د مور کنځا کوي، د ښځې کنځا کوي، بیا زه په تشویش شم چې د خلکو سره به زما اینده سره کم کیږي.
دا څلورش کلنه بهشته و چې د کورنۍ د نارینه وغړو د چلند له امله د خپلو اولادو راتلونکي ته اندېښمنه ده. د هغې په خبره میړه او لیور یې تل په لفظي شخړه کې هم دا او د دې یور ښکنځي. خو دا یوازې بهشته نه ده چې د نارینه و له دغه ناوړه عادت نه متضرره شوې ده. مدینه بل انجلۍ ده چې وایي کورنۍ یې هیڅکله هم ښځې نه ښکنځي خو له کوره د باندې له داسې پیښې سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه داسې وایي.
موټر کې خپل ورور سره وم، نیا کور ته میتلم، یو سړی ناحق ورور سره می جنگ وکړ او اوس داسې کنځاوي ورته کوي ټول ما ورته یادوي، ورته وایي خور دې مور دې، او زه داسې شرمېږم دا ولې ما یادوي زه موضوع کې نه یم.
د مدینه خبرې مو واورېدې. موږ د دې خبرو د لارو خانه کولو لپاره د یو افغان نارینه خبرې هم را اخیستې دي. دیرش کلن امید وایي په شخړه کې مقابل لوري د تا د کورنۍ خزینه غړي ښکنځلې دي خو ده هم بیرته هم دغه ښکنځلې ورغبرګي کړې دي.